د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشه قدر من اوریدونکو تاسو ته د ډیوه ریډیو په خبري خبرونه کې هر کله وایو دا یو ساته خبري خبرونه تاسو ته له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د پنځم به ورځ 2014 کال د می د میاشتې 12 منټه ده دا وخت شوې دي په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سحر 9 بجې دي تاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
تاسو ته په خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی وایو اول هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په لویا لارا ګډه پوله نن په دریمه ورځ هم تړل شوې ده افغانستان دغه پوله په رسمیت نه مني او رپورټونه وایي د پاکستان لخوا په پوله د ازغن تار د مخالفت وروسته پوله تړل شوې ده
د پولی ترل کې دوه لوجه د دواړه غونډي هوادونو ترمنځ د عامو خلکو تګ را تک ترڅنګ تجارتی اړیکې هم ډېری متاثره شوي او نن هم د پولی دواړو اړخونو ته وځ کړ کې چنه و
اخو د منځنی اسیا د دوو هوادونو څخه پاکستان او افغانستان ته د برقي انرژي د ورکړې د منسوبې کاسه د باقاعده پرانستې دستوره د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې ترسره شوې ده
This project will provide a number of economic, social and environmental benefits to the member countries and reduce energy deficit.
او نن په لندن کې د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه نړیوال کانفرنس شروع کیږي. افغان صدر اشرف غنی او د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری به په غونډه کې برخه اخلي. اخوا پاکستان کې مخالفه ډلې د مالیونا د پیسو په ټبولو په رسوای کې وزیر اعظم نواز شریف باندې دباو نور هم ډیر کړی دی
ویل دی پرائم منسٹر ڈسکلوز دی انٹرسٹ دیٹ ہی اور اینی ممبر آف ہز فیملی ابلیک ریلیٹو ہیز اور ہیز ہیڈ ان اپارٹمنٹ نمبر 16
سټی کی تاسو اوریدل وز وخت شي د مهمو خبرونو تفصیل تا
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سرحدي پوله یا لوی لار نن پر لپسې په دریمه ورځ تړل شوې چې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او تجارت ودرېدلې ده د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د پولي بیا پرانستو په سر په مختصر خبرو اترو کې ناکام شوې دي د پاکستان لخوا په ګډه سرحدي پوله د ازغن تار لګولو په سر د افغان سرحدي چارواکو او ځواکونو د مخالفت وروسته د تورخم لار تړل شوی پاکستانی چارواکي وایي تر هغه به دغه لار نه پرانیزي تر څو چې افغانستان د ازغن تار په سرحد په سر اعتراضونه واپس اخستې نه وي خو افغان چارواکي وایي د سرحدي لار پرانستو وروسته دي په ازغن تار او نورو سرحدي مسلو باندې خبرې اترې وشي افغانستان د دواړو ملکونو ترمنځ د ګډه سرحدي پوله په رسمیت باندې نه مني
اخو افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان د سولې په پروسې د ډيري وګدې مودې راهسي خبري روانې دي پاکستان د افغان طالبانو پر ضد ګام اخیستلو ته تیار نه ښکاري هغه وایي دوی اندېښنه لري که د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي نو په سمدستي توګه به د طالبانو لخوا په پاکستان کې هم ترهګري پیښې ترسره شي او پاکستان وایي امکان شته چې د افغانستان استخباراتو لارې په دې عمل کې د هغوی مرسته هم وشي دا خبرې د پاکستان حکومت یو سیاسي مشر یا چارواکي د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې د نوم نه څرګندولو په شرط کړي دي نور تفصیل په دې حکله زموږ همکار ارباب محمود علي ناورو
د پاکستان دغه چارواکي وایي چې پاکستان هر وخت دا شکایت لري چې کله هم دوی په کال 2009 کې په سوات او وزیرستان کې د وسلوالو په خلاف عملیات شروع کړل نو دوی په افغانستان کې پناه واخیستله پاکستان وایي دا وسلوال بیا افغانستان خپل اډه جوړه کړې وه او د دغه ځای نه یې د افغان استخباراتي ادارې په مرسته پاکستان کې حمله کولې پاکستان دا هم وایي چې کله دوی 2016 کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل نو افغان حکومت خپل اړخته تلونکي وسلوالو ته د کډوالو کارډونه ورکړه د امنیتي چارو کارپوه او مشر خبریال رحیم الله یوسفزئی هم وایي د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په شمول د دې ډلې یو شمېر غړي په افغانستان کې پراته دي خو اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د پاکستان د چارواکي اندازې ردوي او وای خپل ذمہ داری نه پوره کول او بل باندې تور لګول ډیره اسانه خبره ده هاغلی زاخلوال وای پاکستان د افغان حکومت لخوا د حالاتو بدلولو هر موقعه ضایع کړی ده. دی وای افغان صدر اشرف غنی د چوکۍ سنبالولو وروسته پاکستان سره ډېرې نږدې مرستې غوښتې او بیا کال 2016 کې د ای پی ایس سکول نږدې یو سل دیرش ماشومانو وژنه کې د ککړ کسانو پاکستان ته حواله کول د مرستو خودنه و، خو په جواب کې پاکستان د افغانستان او نړۍ هیڅ غوښتنې ته ځواب نه وایي. د حقانی ډلې په حق له داخلوال وایي دا ډله د دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو خکېدو کې یو غټ خنډ دی. افغان سفیر دا هم ویلي چې په وروستو کې د طالبانو د قطر ډلې اسلام آباد ته پراتګ ورته پاکستان تر اوسه هیڅ نه دی ویلي او نه پاکستان د څلورو ملکونو د ډلې په خبرو کې راضي شوي تګلاره باندې عمل کوي. په مطبوعاتو کې راغلي دي چې د پاکستان خارجه وزارت وایي چې روانه میاشت کې به د سلورو د طالبانو سره د سلورو ملکونو جوړه شوې ډله خبرې اترې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د منځنی ایشیا د دوو ملکونو نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ورکړې د منصوبې کاسا د باقاعده پرانستې دستوره د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې ترسره شوې ده. د دغه منصوبې تر مخه به تاجکستان او قرغیزستان نه پاکستان ته زر او افغانستان ته 300 میگاواټه بجلی ورکول شي او تمه لري کېږي چې دغه منصوبه به د کال 2013 پورې سرته ورسیږي. په دغه غونډه کې د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي دې منصوبې سره به نه صرف یوازې اقتصادي، ټولنیزې او ماحولیاتی ګټه ترلاسه شي، بلکې دا به د توانای د کمی د لری کولو ترڅنګ په سیمه کې د روزګار او کاروباری حالو زلو لپاره هم ګټه وروي.
بلې لوري ته پولیس وایي د پاکستان د پنجاب صوبې فیصل آباد سیمه کې د غیرت په نوم د یوې کورنۍ درې ښځې وژل شوې دي. رسنیو راپورونه وایي د غیرت په نوم د درېو ښځو د وژلو دغه پیښه د فیصل آباد په چک 2 کې رامنځته شوې ده. د میډیا راپورونو تر مخه د پولیسو له خولې ویل شوې دي د ناصر حسین نومي تن ښځه نسرین، د هغې میرنه لور فرزانه او ریرا زهرا د کور دننه په ډزو سره وژل شوې دي. پولیس وایي درې واړه ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي او پیښې څخه وروسته د دغو ښځو نږدې خپلوان هم تښتېدلي دي. د راپورونو تر مخه د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د دغه پیښې نوټس اخیستی دی. پولیسو څخه یې د پیښې راپور غوښتی او پیښې کې د ککړو کسانو د نیولو امر یې ورکړی دی.
نن د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې په کال 2005 کې د 50 زیاتو کسانو د وژنې په یاد کې توره ورځ مانځل شوې ده. د پاکستان د وکیلانو غټ تنظیم پاکستان بار کونسل په غږ د هیواد په بیلابیلو برخو کې وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی دی. په کال 2005 کې د مئی په 12 نیټه د پخوانی مشر قاضي جسټس افتخار محمد چودري بیا پر ځای قبولو لپاره کراچۍ ته د نوموړي د راتګ په موقع باندې شوي تشدد کې د 50 زیات کسان وژل شوي چې پکې زیاتره پښتانه وو. پښتانه مشران د دغه وژنو زیاتره وژنو تور زیاتره په نسلي ډله ام کیو ایم باندې لګوي، خو تر اوسه د دغه وژنو کومې پلټنې نه دي شوي او نه د دې لپاره څوک سیموار ګرځولې شوي دي.
نن په لندن کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره یو سرمشریزه غونډه ترسره کیږي چې کوربتوب یې د لندن وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لخوا سرته رسی او د امریکا سیکرتر ښاغلی جان کیری هم پکې ګډون لري. د دې سرمشریزې غونډې هدف دی چې په نړیواله کچه د بډو رشوتونو مخه ونیول شي او څوک هم چې په ټولنه کې په بډو رشوتونو لاس پورې کوي هغه ته به سخته سزا ورکول کیږي. ویل کیږي د افغانستان، کولمبیا او نایجیریا مشران هم پکې اشتراک کړي او هلته به د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره پلانونو په سر خبرې اترې کیږي.
د برازیل سنټ د بجټ قانونونو ماتولو په سر د هیواد صدر ډیلما روسو د واک نه لری کولو منظوري ورکړې ده. سنټ کې د 2 اوږد بحث وروسته د صدر ډیلما روسو خلاف مقدمه پرانستلو لپاره په ایوان کې د ساده اکثریت ضرورت وو. په نوموړي باندې تور دی چې هغه د بجټ خساري پوره کولو او سماجی پروګرامونو د فنډونو پوره کولو لپاره د حکومتي بانکونو نه پیسې اخستې وې.
راپورونه وایي د اروپایي ټولنې ګډ سرحدونه به د کډوالو د کړکیچ له کبله تر 6 پورې تر کنټرول لاندې وي. اروپایي شورا پریکړه کړې چې د پنجشنبې ورځې نه به په سمدستي توګه د اتریش، جرمني، ډنمارک، سویډن او ناروې سرحدونو کنټرول پیلوي. دا کنټرول به په ځینو سیمو کې په مخصوصه وختونو باندې وي. د اروپایي شورا لخوا دا کار د امنیت او د ولسي پالیسي عملي کولو لپاره ترسره کیږي. تیر کال جرمنی د آی ډی کتلو پروسه پیل کړل او په زرګونو کډوال به په سرحد کې تر قانوني کنټرول لاندې وو.
د امریکې یو اعلی پوځي کمانډر وایي چې شام او عراق کې تندربه ډله داعش ورځ په ورځ باندې کمزوري کیږي. که څه هم دغه تندربه ډلې بغداد کې د درې ځانمرګي حملو ذمواري په سر اخیستې چې پکې لږ تر لږه اته اتیا کسان وژل شوي دي. میجر جنرل ګیری وولسکی د پینټاګان مخې ته خبري اعلانو ته ویلي دي چې عراقي ځواکونو په عراق کې د داعش تندربه ډلې پر ضد ډېر پرمختګ کړی دی او د یاقیانو نه ډېرې سیمې واپس اخیستې دي.
بلې لورې ته د امریکې د مینیسوټا ریاست په مینیپولیس ښار کې په دریو سومالی امریکایانو د دولت اسلامي سره د مرستې کولو په تور کې مقدمه روانه ده. دغه درې سومالی امریکایان محمد عبدی حمید فرا، عبدالرحمن یاسین داود او ګلدی علی عمر نومیږي. ویل کیږي د امریکې نه بهر د خلکو د قتلولو تورونه دي په دې خلکو، او دا کسان د امریکې تحقیقاتي ادارې اف بی آی د کال 2014 د مارچ نه د نظر لاندې ساتل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ګران اوریدونکو، زموږ سره اوسېږي یو شمېر رپورټونه مونږه لرو د مرکزی آسیا نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ورکړې په منصوبه باندې مونږ سره تفصیلي رپورټ شته دی. د کراچۍ 12 می د 500 نه زیاتو پښتنو د وژنې په یاد کې نن توره ورځ په ټول هیواد کې نمانځلې شوې ده. وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی دی. په دې هم رپورټ لرو. پاناما پیپرز په سر باندې په پارلمان کې نن تود بحث کیږي. وزیر اعظم نواز شریف نه یو شمېر پوښتنې کېدلې خو نوموړی په دغه غونډه کې برخه نه اخلي. هغه د ملک نه بهر دی. د دې ترڅنګ په لندن کې چې کوم کانفرنس کیږي د بډو رشوتونو په حق باندې، دا به هم زمونږ په پروګرام کې شامل وي. پاکستان کې څومره فیصد خلک ټیکسونه ورکوي، دا هم زمونږ د پروګرام برخه ده. خو راځو د اولنی رپورټ اړخ ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په لویه لار ګډه پوله نن په دریمه ورځ هم تړلې شوې ده. دا وخت زمونږ سره د سیمینار د ډیبر ریډیو خبریال ابراهیم شنواری نیخ پنی غبانی پلاین راغلی دی. شنواری سیب، تاسو ته په خیر راغلی وایو، ستړي مشي.
ډیر مننه اکرام، خوشاله
اوسئ. شنواری سیب، نن دریم ورځ وا دغه پوله تړلې شوې وا، څومره پورې د دینه کاروبارونه اغیزمن شوې دي او د دې د پرانستې لپاره تر اوسه پورې د دواړو ملکونو ترمنځ څومره کوششونه شوې؟
اکرام، د نن ورځې لکه څنګه چې تاسو یې په دریم ورځ هم دغه پوله تړلې شوې وه، خو د نن ورځې مهمه پېښه چې وه هغه د پاکستاني او افغاني چارواکو ترمنځ یو غونډه وه. دا غونډه د غرمې نه پس وشوه او ډېره لنډه غونډه وه، ډېره زر تمام شوه. د هغې نه پس چې کوم معلومات د دغې غونډې په هکله مخې ته راغله او پاکستاني چارواکو، نو هغوی لنډه خبره دا وکړه چې د هغوی افغاني همنصبانو د دې نه دا غوښتنه کوله چې باید اول دغه پوله پرانیستی شي او بیا د هغې نه پس چې کوم څه هم لنجمنې خبرې دي مسلې دي په هغې باندې بل اسلام آباد او کابل نیغ په نیغه یو په زړه خبرې وکړه. خو د پاکستان له اړخه هغوی ته دا شرط کېښودی شو چې تر څو هغوی د ازغم تار په حقله باندې کوم خپل اعتراض راپورته کړی دی هغه واپس نه اخیستی، تر هغې دغه پوله نه شي پرانیستی. تر نیم ساعت پورې دغه خبرې وشوې او بیا د هغې نه پس افغاني هیئت شو د کومې مشورې چې د هغوی د پوځ یو پنل کاوه کنه نثار په نوم باندې هغې واپس په دغې خبرې سره لاړو چې مونږ جلال آباد کې یا په کابل کې د خپلو مشرانو سره خبرې کوو او هیله ده چې تر ماښامه پورې مونږ بیا واپس راشو. اوس انتظار دی چې آیا هغوی واپس پورې او هغوی به ماښام پورې واپس راځي که څنګه. اوسره دا هم چې لکه څنګه تاسو پوښتنه وکړه چې د دغې درېیم ورځې بندیز د وجې کاروباري هلې ځلې او عام د خلکو تګ راتګ چې بیخي مکمل توګه تړل شوی دی. پرون خو داسې خبرونه وو چې ځینې جنازو له اجازه ورکړې وه مړي وړي وو، خو نن لکه چې دغسې کومه هیچله اجازه نه ورکړل شوې. البته د دغې پولې سره نږدې چې کوم د زنده شینوار ولایت دي او هلته چې کوم خلک نشتي، د هغو نه داسې معلومات ترلاسه شوي دي چې ځینې هغه کډوال چې د پولې دغې اړخ ته پاکستان اړخ ته ایسار شو هغه اوس د شمشا غر کوم چې د تورخم سره لوی غر دی او دواړو اړخونو ته دواړو پارخونو باندې دی. دغه غر د لارې په کچه لارو باندې ځینې خلک په خپل خو باندې دغه طرف اوختو هڅه کوي ولاغه د خنیولم چې کوشش نه کوي. البته افغانستان رخ نه هیڅ کوم نشي راپې خوده او موږ چې پښتنو کا تاجرانو نه تقریبا یو نیم سو نو واخله تر شپږ شله پورې ګاډي دغه تر الخته او دوم رشمه کې تجارتي توکو نه ډک ګاډي هغه الخته هم اشاره شوی دی.
شنواری صاحب کوم مختصر د دې په حق لمراتو وي چې پاکستان دغه ازغن تار چې لګوي آیا سمره لګولې شوی هم دی او پاکستان د ډیر وخت راهسي چې کم سټینډ لري یا موقف دی هغه څه دی چې څه دغه تار کولی شي د څه شي مخنیوی کولی شي چې دی دا تار لګوي؟
اکرام په جنوري میاشت کې چې د باچا خان مسته باندې کوم بریښ شو پای کې دا شواهد راغلي وو چې تورخم دلیار یو دوبیت کوم کې راغلي وو او په دوکا باندې په پټه باندې راغلي نه په افغانستان او پاکستان څو څو واري په دې موافقه شو چې د بارډر مینجمنت په نوم باندې یو پالیسی وزا کولای شي چې پای کې به دغه پولي په ذریعہ باندې تک را تک خلکو تک را خل باندې جوړه تار نه کولای شي. راغې په نفس بیا ځنه داسې کې زمونږ هم پورته کړی شو چې پاکستان خپل رخت هم ته جديده ماشين نو لګول افغانستان هم دا وینه وشو چې باید هغه ټول د خپل پولي غاړې ته اول د خپل سفر کوونکو اسناد ګوري او بیا د غنه پښتو له پاکستان راځو اجازه ورکول شي. دا اوس چې کوم مشوره راکوته شو دا چې بانک کیندي یا شپږ ورځې وړاندې مو دا وخت کې موږ ریپورټره و چې باچا مینا علاقه سره د غیر قانوني افغاني کډوالو هغه چې فریشي او کورونه مړه کړی شوی دي. افغاني پاکستاني چارواکي دایي چې باچا مینا کې او شهید مور کوم چې د پاکستان اړخ ته تقریبا په یو کیلومتر کې دي په دغه ځینو کې هم چې کوم دینو باندې دغه شکو چې دلته نه په پټه باندې غیر قانوني توګه افغانان دنه راځي نو الته یې دغه ازغن تار لګولې ده. دا لګول شوی دی خو اوس چې کوم شخړه پسند سي توګه راپوته شو پرون نه بل ورځ دا د پاکستان اړخ نه د پاډر د پولي د فلاستا یو او خور دی چې په دغه کې هم دا شک کوي په دغه کې یو خدای چې خلک وغوښتل کوم توګه بل سره تل بل السنبا قاچاق هم کې د سمګلینګ مهم کې ده. نو په دغه ځای باندې د ارمی انجینرینګ کول دا به به هوښ پاره شو چې هغه د تاسو هم تارو لګي کوم باندې چې افغانستان حکومت اعتراض وکړ دا یې نه پس دغه شخړه راپورته شو غرض یې پاکستان حکومت دا دی دریض دا دی چې ځکه مخه نیول دي د افغانانو چې کوم په غیر قانوني توګه پاکستان ته راځي او هغه پاکستان حکومت اجازه نه ورکړي او دا هم د پاکستان حکومت چې دغه ازغن تار لګول په اړه باندې هغه څوره جوړان دي افغانستان ته باقاعده سوال جواب کړو چې هغه هغه طرف ته کوم جواب نه راغلی.
ډیر مننه ابراهیم چنواری صاحب موږ سره خبرو کولو.
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبرې خپرونه دوام لري. ستاسو لپاره نور هم راپورونه لرو چې تاسو سره به شریکوو. ډیر مهم راپورونه دي زموږ سره اوسئ زموږ سره ملګري اوسئ. تاسو د ډیوا ریډیو خبریال د ابراهیم شینواری صاحب نه دغه تفصیل واوریدو چې د تورخم دروازه د درېمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. په همدې حق باندې د افغانستان نه د کابل نه د ډیوا ریډیو خبریال حکمن روان یو راپور را لېږلی چې افغان چارواکي په دې حق باندې څه وایي چې دغه دروازه ولې تړل شوې ده د دې خلاصېدو په حق لا څه وروستۍ تفصیل شته او کنه نشته او هلته تورخم په پوله باندې دواړه غاړي یو بل ته په څه پلانونو باندې ناستي او د چی شي احتمالات ممکنه دي. دغه راپور چې حکمل روان را لګلې دی په ګډه به سره واورو.
د تورخم دروازې د تړلو له امله په دواړه خواوو کې سلګونه مسافر لا هم بند پاتې دي. د تېرې سې شنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرښې په صفري نقطه کې د پلا او ځینو نورو تاسیساتو د جوړولو چارې پیل کړې وې چې د سرحدي ځواکونو لخوا یې مخنیوی وشو او همدا ستونزه د دې لامل شوه چې د تورخم دروازه تر نامعلوم وخت پورې بنده ده. تورخم ته د افغان سرحدي پولیسو یو شمېر لوړپوړي چارواکي ورغلي او وایي پاکستان ورته بندر د خلاصولو لپاره خپلې پوستې ته د جال د تیروني د کار شرایط ایښي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړۍ لیوا مرستیال سمنوال ذبیح الله کزیزاده وایي که دا موضوع د خبرو له لارې حل نشي نو ښایي جګړه رامنځته شي.
طبعاً نو په داسې حالاتو کې هر څوک کوشش کوي چې خپل هغه نظامي او تحرکات خپل زیات کړي او خپل تدابیر ونیسي. نو په دې خاطر هغوی هم دا تدابیر نیولي دي که دا خبره د سولې د لارې حل نشي مجبور دی چې دوی دغه ورکې او جنګ موږ هم دې مقابل کې خپل تحرکات زیات کړي دي. آمادګي لرو او زمونږ سرحدي قواوې او ملي اردو ملي پولیس امنیتي ملي زمونږ تر شا ولاړ.
خو د تورخم له لارې هر ورځ زرګونه خلک له کرښې اخوا او دېخوا تګ راتګ کوي. دا مسافر هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او وایي اوس اړ دي چې په نورو سختو لارو په ساعتونو پلی مزل وکړي. د دوی په خبره د پولې دواړو خواوو ته ناروغان او جنازو ته اجازه نه ورکول کېږي او د دروازې د تړل کېدو له امله په سلګونه مسافر په سره لمر کې د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي.
اوس موږ سبي ملازان حرکت کړو، داسې په دې شمشاد باندې راوړ، دغه اوس ستاسې مخې ته موږ راکته شو، داسې په دې غره باندې موږ راکته شو. ماشومان سیاسرې په دې غره کې مریضان خلکو په شا کړي دي او زنانه دي ورسره روژان بلوخ له زوفتې کړی سپینګیري پراته دي. ډېر مشکلاتو سره موږ ګیر راغلي، ډېر زیات
دغه مشکل لرو. د سبي نه دلته راغلی، مور مې مریضه ده په پېښور کې، د سبي نه دغلته راغلی یم. د سرحدیانو پرېخوستلم تر ګیټه پورې، هغسې په خوړم پرېخوستلم، په هغه نه پرېږدي. ډېر هم ورته وویلې خو هېڅ امکان وای نه لري.
دی یادولو ده چې د تورخم په دواړه خواوو کې په زرګونه خلک چې له سوداګرۍ او خپلوۍ اړیکو نه نیولې تر مرګ او خوښۍ پورې تړلې ستونزې په ټپه ولاړې دي، لا هم د دې دروازې د پرانستل کېدو تمه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال هم ژمنه کړې چې د دې ستونزې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس زو د پاکستان د منځنی ایشیا د دوو ملکونو نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ورکړې د منصوبې باقاعده پرانستې دستوره د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې شوې ده. د دغه منصوبې لاندې به پاکستان ته 1000 میګاواټه او افغانستان ته 300 میګاواټه بجلی ورکړل کېږي. رپورت پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابیه پیر راکوي.
د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف، د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله، د تاجکستان صدر امام علی رحمان، د قرغزستان وزیر اعظم سوزن بیجنیاکوف د کاسا سر د پرانستې په دستوره کې ګډون وکړو. د دغه دستور سره د وینا په محل وزیر اعظم میاں نواز شریف وویل،
دس پروجیکټ ویل پرووایډ ا نمبر اف اکنامیک، سوشل اینڈ انوایرنمنٹل بینیفیټس ټو دی ممبر کنټریز اینڈ ریډیوس انرجی ڈیفیسټ.
منصوبه به غړو هیوادونو ته یو شمیر اقتصادي، معاشرتي او ماحولیاتي ګټې ورسوي. بجلی کمی بلش سي، نوکرۍ به وموندل سي او تجارت به هم وده وکړي. د یو عرب ولس کروڑه د دغه منصوبې لاندې به قرغزستان او تاجکستان پاکستان ته 1000 میګاواټه او افغانستان ته 300 میګاواټه بجلی ورکوي، چې د ګرمۍ په موسم کې د مئی د میاشت څخه تر ستمبر تر میاشته پورې به وي. او د دې لپاره به د تاجکستان څخه د افغانستان او بیا پاکستان پورې 1.5 کیلومتره اوږد های وولټیج لاین خورېږي او د دې ډی سي کنورټر سټیشنز به سنگتودا، کابل او پېښور کې جوړېږي او جمهوریت قرغز او تاجکستان ترمنځ به یو ای سي لینک جوړېږي. دغه منصوبه چې کال 2013 پورې به ترسره کیږي، ځینې به ډېره ارزانه بجلی ترلاسه کړې سي او حکومت امکان څرګندوي چې د دې له وجبه په پاکستان کې د بجلی پر بحران قابو هم ومندل سي. د څېړونکو وینا ده چې دغه منصوبه کې که څه هم اعتماد او مرسته موجوده ده، خو پر اندېښنو سترګې نسي پټېدای. د بجلی او د اوبو ماهر ارشد اچ عباسي وایي چې په کاغذونو کې دا خبره ډېره شایع سي چې پاکستان ته 1000 میگاواٹ بجلی ورکول کیجیے.
اصل حقیقت یہ کہ یہ 5 مہینے کے لیے آپ کو بجلی ملے گی، آپ کے 7 مہینے یہ جو آپ کی جو گرڈ ہے یہ خالی رہے گی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ تقریباً 384 کلومیٹر افغانستان سے گزرے گی، جس کا لا اینڈ آرڈر کے متعلق پریڈکشن ہے کہ ابھی اس کو میرے خیال میں 1-2 دہائیاں لگیں گی.
اصل حقیقت دادی چدا بجلی با یوازی 53 میاشت پوری وی او و میاشت با دغه گریډز خالی وی. دویمه خبره دا ده چې د دې به شاوخوا 340 کیلومتر د افغانستان څخه تیریږي، چې هغه هیواد دی چې ویل کیږي چې د امنیت لپاره اوس هم 2-3 لسیزې به کار کول وي. دوی زیاتوي چې د دغه منصوبې په اړه قیمت هم تر اوسه نه دی معلوم. سسیڑوں کے دا ہم وائی چھ پاکستان کچری دا دغا منصوبے پا مقابلہ کی خپل پر وسائلو کار کڑے و او ڈیمونے جوڑ کڑے وائی نو بنائے واضی دیر ارزانہ بجلی ترلا سکے دی بلکہ دا اوبو او دا خوراک ضرورتو نبا ہم پورا کڑے سوے وائی رابیہ پیر ویسف امریکہ ڈی و ریڈیو اسلام آباد
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کمال ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي
تحریک کم تحریک نشته تحریک چې نشته چې تر
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو خبری خبرونه اورید دی خبری خبرونه نو وروسته به بل خبرونه وی د میرمنو غاګ او د غ خبرونه به تاسو ته از د روانو چارو خبرونه به وی او بخي او د غ خبرونه به تاسو ته نن زمونږه همکار شعیب زاده وړاندې کوي په تاسو کولای شي چې په خبرونه کې ورسره ګډون هم وکړي او د ټلیفون لاري کولی شي چې خپل نظر هم په خبرونه کې شریک کړي راځو د راپور ولوري ته چې نن د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې په کال 2001 کې د 50 نه زیاتو کسانو د وژنې په یاد کې تور ورځ المنزل شوې ده د پاکستان د وکیلانو غټ تنظیم پاکستان بار کونسل په غږ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی دی په دې حق لباندې د کوټې نه نور حال تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور په دې ریپورت کې
په بلوچستان کې د وکیلانو د اتحادیې له لوري د صوبې په ټولو عدالتونو کې کاربندیز دوام درلودی دوی د 12 مئی 2001 د کراچۍ خونړۍ پیښه د توري ورځې په شان باندې ولمانځله دوی د بلوچستان والی محکمه سیشن کورټ او وکشته عدالتونو ته حاضر نسو د کاربندیز غوښتنه د بلوچستان بار اسوسیشن د بلوچستان دالی محکمې د اتحادیې له لوري غوښتنه سوې وه پر بار روم باندې تور بیرغونه هم ځړېدل د بلوچستان بار اسوسیشن مرکزی غړي حسد اڅکزی وویل چې له 2001 را په دیخوا د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون دوه جمهوري حکومتونه راغلي دي خو تر اوس مهاله پوري په دغه پیښه کې ککن جنایت کارانه دي نیولي
غاصب حکمران چې کم پرویز مشرف وو دا غه د ملاتړ د پاره ام کیو ام چې یو سامراجي عزائم بدنیت تنظیم دی اغه د پرویز مشرف د ملاتړ د پاره د افتخار چودری د مخنیوي کولو د پاره راولار سلو چې کم جلوسونه کم سیاسي ګوندونه وو د د استقبال لپاره پر دې برید وکي
د وکیلانو اتحادیه وی چې پر جنایتکارانو باندې لاس اچول نن هم د حکومت لپاره ګران کار دی د دوی له خولې چې واغیز منسو کورنۍ ته تر اوس مهاله پوری انصاف نه دی ورکول سوی
اغه کورنۍ ننوم ژاړي اغه کورنۍ ننوم دا ورځ مانځي باقاعده په ټول پاکستان کې نن د 12 مئی په حواله باندې سره چې د زمش کوم صوبه ده زمش تنظیمان وکیلان تنظیمان د سې تور ورځ جوړ کړي ده په دا کې او موږ باقاعده د دې لپاره فاتحه خواني کړي ده د شهیدان لپاره او موږ د اعظم کړي دي چې موږ به ان شاء الله ګرد عمر موږ د دې دا ویني او د دې د قربانيان هیر نکو او دا غ ظالمانو خلاف به موږ جدوجهد
دا عدالتونو د کاربندیز له سببه عادي خلک له مشکلاتو سره هم مخامخ وو د بلوچستان پښتون او بلوچ ملتپاله ګوندونو هم د دغه پیشي غندنه وکړه حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو عزتمن اوریدونکو د ډیوره جو خبری خپرونه دا وام لري نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د مې د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي. د ماخام شپږ نیمې افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په لویه لار ګډه پوله نن په درېیم ورځ هم تلل شوې ده. افغانستان دغه پوله په رسمیت نه مني او رپورټونه وایي د پاکستان لخوا په پوله د ازغن تار د مخالفت وروستو پوله تړلې شوې ده.
د پولی تړل کېدو له وجې د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ د عامو خلکو تګ را تګ ترڅنګ تجارتي اړیکې هم ډېرې متاثره شوې او نن هم د پولی دواړو اړخونو ته وځه کړکېچنه وه.
د منځنی آسیا د دوو هیوادونو څخه پاکستان او افغانستان ته د انرژي یا برق د ورکړې د منصوبې کاسا په نوم پروژې د پرانستې دستوره د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې ترسره شوې ده.
This project will provide a number of economic, social and environmental benefits to the member countries and reduce energy deficit.
نن په لندن کې د بډر شوتونو د مخنیوي په اړه نړیوال کانفرنس شروع کیږي. افغان صدر اشرف غنی او د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری با غونډه کې برخه اخلي. اخوا د پاکستان مخالف ډلې د مالیون د پیسو په ټبلو پر سوای کې وزیر اعظم نواز شریف باندې فشار نور هم ډیر کړی دی.
Will the prime minister disclose the interest that he or any member of his family, oblique relative, has or has had in apartment number 16?
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سرحدي لار نن پر لپسې په درېیمه ورځ تړل شوې چې له بجې د دواړو ملکونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او تجارت ودرېدلې دي. د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د پولي بیا پرانستو په سر په مختصر خبرو کې ناکامه شوې دي. د پاکستان لخوا په ګډه سرحدي پوله د ازغنتار لګولو په سر د افغان سرحدي چارواکو او ځواکونو د مخالفت وروستو د تورخم لار تړل شوې وه. پاکستانی چارواکی وای تر هغه به د غلار نه پرانیزي تر سوچ افغانستان د ازغنتار په سر اعتراضونه واپس اخستی نوي. خو افغان چارواکی وای د سرحدي لار پرانستو ورستو دي په ازغنتار لګبلو او نور سرحدي مسلو خبرې وشي. افغانستان د پاکستان سره ګډه سرحدي پوله په رسمیت نه مني.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان د سولې په پروسه هم د ډېرې اوږدې مودې راهیسې خبرې روانې دي. پاکستان د افغان طالبانو پر ضد ګام اخیستلو ته تیار نه ښکاري. هغوی وایي دوی اندېښنه لري که د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي نو په سمدستي توګه به د طالبانو لخوا په پاکستان کې هم ترهګرې حملې پیل شي. او پاکستان وایي امکان شته چې د افغانستان استخبارات یې په دې عمل کې مرسته وکړي. دا خبرې د پاکستان حکومت یو سیاسي مشر د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې د نوم نه څرګندولو په شرط کړی دی.
د منځنی ایشیا د دوو ملکونو نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ورکړې د منصوبې باقاعده پرانستې دستوره د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې شوې ده. د دغه منصوبې لاندې به تاجکستان او قرغیزستان نه پاکستان ته زر او افغانستان ته 300 میگاواټه بجلی ورکول شي او تمه څرګندېږي چې دغه منصوبه به د کال 2013 پورې سرته ورسول شي.
پاکستان د پنجاب صوبې فیصل آباد سیمه کې پولیس وایي د غیرت په نوم د یوې کورنۍ درې ښځې وژل شوې دي. رسنیو راپورونه وایي د غیرت په نوم د دریو ښځو د وژلو دغه پیښه د فیصل آباد په چک 29 کې رامنځته شوې ده. د میډیا راپورونو کې د پولیس له خولې ویل شوي دي د ناصر حسین نومیتن ښځه نسرین د هغې میرانه لور فرزانه او ریره زهرا د کور دننه په جزو سره وژل شوي دي. پولیس وایي درې واړه ښځې د غیرت په نوم وژل شوي دي او پیښې څخه وروسته د دغو ښځو نږدې خپلوان هم تښتېدلي دي.
نن د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې په کال 2005 کې د 50 تنه زیاتو کسانو د وژنې په یاد کې تور ورځ مانځلې شوې ده. د پاکستان د وکیلانو غټ تنظیم پاکستان بار کونسل په غږ د هیواد په بیلابیلو برخو کې وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی دی. او د برازیل سینټ د بجټ قانونونو ماتولو په سر د هیواد صدر ډیلما روسو د واک نه لرې کولو منظوري ورکړې ده. سینټ کې د 2 غنټو اوږد بحث وروسته د صدر ډیلما روسو خلاف مقدمه پرانستلو لپاره په ایوان کې د ساده اکثریت ضرورت و.
نن په لندن کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره یو سرمشریز غونډه ترسره کیږي چې کوربتوب یې د لندن وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له خوا سرته رسی او د امریکا سیکرټر ښاغلی جان کیری هم پکې ګډون لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبان دی اوري او اوسو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چې د قومي اسمبلی غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې وو نقطې کې خودل شوی به د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په بهر هوادونو کې د جایدادونو او مالی اساسو په حق باندې وزیر اعظم نواز شریف ته ورسته حل سده. زمنګ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال الیاس خان نیخ پنیغه پلان راغله دی. الیاس صاحب تاسو ته په خیر راغله وایو ستلی مشي.
ډیر مننه کرام خوشاله اوسې.
الیاس صاحب د پارلمان تر اوسه پورې کوم مهم سراوتلی دی؟ وزیر اعظم نواز شریف سمره د فشار سره مخ ته او اپوزیشن سوي.
جی کرام بالکل. کله نه چې دا سیشنز دواړه د سېنات او د قومي اسمبلی شروع شي وي نو اپوزیشن چې کما سټراتیجی خپل کړی دا نو په هغه کې دوی دا وایي چې ترکمې پورې په پاناما پیپر کې چې د وزیر اعظم د کورنۍ کم نمونه راغلي دي په هغه باندې د پارلیمان تنوي راغلي او خپل سپیناوي نوي کړي نو دوی به روزانه راځي او دواړو سیشنونو نو به بایکاټ کوي. هم دغه رنګ نن په سلورم ورځ هم دغه بایکاټ روان دي دواړه سېنات کې او قومي اسمبلی کې مخالف ګوندونو غړي راشي او رستو دوی بیا بایکاټو کې د ایوان نه بهر وځي او همدغه مطالبه کوي چې تر کومه پورې وزیر اعظم ایوانونو ته یا پارلیمان ته نوی راغله نو دوی به دا بایکاټ جاری ساتي. نن په باقاعده توګه څنګه چې دا سووي چې د اپوزیشن له خوا کومه سوالنامه تیار کړې شوې ده چې په هغه کې دوی دا وایي چې وزیر اعظم دی د نور له سوا پینځه اتیا نه تر دې دمه پورې چې د ده څومره آمدن دی دې چې د دینه وړاندې د څومره آمدن او کله چې د پواکي راغلي دی د ده د غړ د ده د غړ د کورنۍ هغه وخت څومره او څومره دی او په دې کې څومره زیاتوالی راغلي دی د آف شور کمپنیانې دوی د کم ځای نه وایشتې دې ته پیسې په کومو چینلونو تللي دي آیا په دې ټیکس ورکړې شوی دی کنه دې ورکړې شوی دا ټول د دې راشي او اپوزیشن د سوالونو جوابونه دي فلور آف د هاوس باندې ورکړي. دا نن په قومي اسمبلی کې باقاعده تور باندې د پیپلز پارټي سینیئر غړي نوید قمر دغه په یو لیکل شوی سوالونه چې کوم دا په باقاعده تور سپیکر ته ورکل او بیا وروسته بایکاټ وکړو چې د دې جوابونو مونږ په انتظار یو چې څنګه مونږ سره وعده شو چې وزیر اعظم راځي چې ترکه مینه راغله مونږ تر هغه پورې ایوان ته ناراضو.
د مسلم لیگ مختصر کوی چې د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو سمره دغه ته جواب وو سمره هغوی د سوالونو کوم جوابونه ورکړي دي او کنا یا کوم یقین دهانی ورکړي ده چې وزیر اعظم برازي
د دینه وړاندې چې کوم غونډه وا پاغه کې خود اطلاعات وزیر دغه یقین دهانی ورکړي وا چې وزیر اعظم یو سورس ډیر مصروفه ده تاجکستان تم تله نن واپس راغله ده او دی به د جمعې په ورځ ایوان ترازی او دغه چې کوم اپوزیشن کوم سوالونه یا دغه کوم خبرګون ده په د پاناما په هړه باندې بخپل سپیناوي کوي خو پرون چې څنګه دوی دغه و سوالونه تیار کړ مخالف ګوندونو لخوا نو دغه په جواب کې بیا چې د مسلم لیگ نن کوم غړي هغه یو پریس کانفرنس او هغه اوماغه زړی خبرې وکي چې اپوزیشن صرف وزیر اعظم بدنامه ول غواړي هغه د ټول عمر نه چې کله نه په اقتدار کې راغله دي هغه خپل ډیکلریشن الیکشن کمیشن ته جمع کوي او دا آف شور کمپنیانو کې د دنوم نشته دا د کورنۍ نمونه دي نو هغه چې کوم دریز دي هغه نه دا لګي چې وزیر اعظم دي د دوی د سوالونو جوابونه نور کوي او چې کوم هغه نور څه غواړي سپیناوي ورکول غواړي د پارلیمنت تراشي خپل سپیناوي دي وکي.
ها الیاس صاحب مختصر دا هم وای چې په پارلمان کې نور هم په هیواد کې ډېر نور هم مسلې دي. نن د 12 مئی ورځ هم دا د چانه دا هیره نه د چې په کراچۍ کې څه شی وو په پارلمان کې آیا په نور موضوعاتو باندې کمی خبرې شوې دي چا سویلې؟
جی بالکل اکرام نن چې کم دغه د 2012 مې باندې چې کم په سیاسي کارکونانو باندې د ای په جلوس باندې کراچۍ کې کم بریج شو یا هغه کې د سبریخ نه زیات بي ګونه خلک وجل شي نو په هغه غړه باندې نن په سنټ کې او قومي اسمبلی کې هم بحث شوه دي او د غړو دغه ویناوه چې نه کال تیر شو خو نن هم په ملک یو جمهوریت حکومت ته هغه وکړه ډیکټیټر دغه کارونه کړی خو نن ضرورت د دې خبرې دی چې په دغه کې کم بی گناہ خلق وجل شیو او پاغی کې د دوی دا بیناو چې 73 پښتانه او وکیلان هم شامل وو خو نه په دې اړه څه کمیشن جوړ شو نه د پلټنه شو او نه هغه د کام د دینه په دې خبر کړل شو دوی دغه راست چې څنګه وړاندې هم دوی دا وایي چې دا یو تور او راست ده او دا یو سازش شو د ملک خلاف او د جمهوریت خلاف خو اوس هم د دینه مونږه څه سبق وانه غسته شو او هغه خلک چې کوم اوړان دي بیم دغه ډیکټیټرانو د لاندې کار کولو نن هم په ملک کې اړې غړې پیدا کولو د پاره چمتو دي او یو د جمهوریت حکومت پر ضد هم را پاسې دي.
ډیر مننه
جی کرام
الیاس صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
منوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو لپاره نور هم ریپورټونه لرو چې تاسو سره به شریکو او د دې نو وروسته به د هیلو وی یو خپرونه وی شوړزاده به تاسو وړاندې کوي. هغه کې هم از موږ سره ملګرتیا مه هیروي. راځو د راپور ولوري ته تاسو وړاندې په خبرونو کې مو هم ویل چې نن په لندن کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره یو سرمشریزه غونډه ترسره کیږي او کوربتوب یې د لندن وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کوي چې د امریکا سیکرتر ښاغلی جان کیری هم پکې ګډون لري او د دې ترڅنګ دا چې د افغانستان مشران د کولمبیا او نایجیریا هم په دې کې اشتراک لري او هلته د بډو رشوتونو مخنیوي لپاره پلانونه په سر خبرې اترې کوي. په دې حق لا یو تفصیلي راپور لرو چې زمونږ همکار بختور شاه تیار کړی دی. تاسو ته وړاندې کوو.
په نړۍ کې د بډو رشوتونو یا کرپشن د مخنیوي په سر لندن کې کېدونکې دغه یو ورځنی کانفرنس کې د نړۍ یو شمیر مشران ګډون کوي چې پکې د امریکې خارجه وزیر جان کیری، د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی، د نایجیریا صدر محمدو بوهاري او یو شمیر نور مشران ګډون کوي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دغه غونډې نه وړاندې د ملکه الیزابت سره په ټلیفون د خبرو په وخت ویلي دې کانفرنس ته د افغانستان او نایجیریا مشران هم ورزي چرته چې کرپشن په انتها ده. دا غونډه په داسې حال کېږي چې د ټکس نه بچ کېدلو لپاره په بهر ملکونو کې د نړۍ د یو شمیر مشرانو آف شور کمپنیانې د پاناما لیکس لخوا رابرسیره شوې دي چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ترڅنګ د 200 نورو سیاسي او کاروباري کسانو نمونه هم شامل دي او په پاکستان کې مخالف ډلو د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده په پارلیمان کې د دغه کمپنیانو سپیناوی وکړي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون منصوبه لري په برتانیا کې به د غیر ملکی کمپنو اساسي او جایدادونه په ډاګه کیږي چرته چې د نړۍ بدعنوانه مشران د ملک د خزانې نه د اولس مال حال په فرضي نومونو جوړو کمپنو کې پټوي. د برتانیې د شمیرو تر مخه په انګلینډ او ویلز کې د غیر ملکی کمپنیانو یو لاک جایدادونه دي چې 40,000 پکې صرف په لندن ښار کې دي. په لندن کې د غبن او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره کېدونکې دغه غونډه کې په امریکا، برتانیا او نورو یو شمیر وتلي هیوادونو هم د سختو نیوکو امکان دی. اقتصادي ماهرین ګڼي چې دغه ملکونه ولې جعلي کمپنو ته اجازت ورکوي چې خپلې د غلا او ټګۍ پیسې په فرضي نومونو جوړو کمپنو کې پټوي. د نړۍ مشران په دې خبره یو دي چې کرپشن هم د ګرد نړۍ د پاره د ترګرۍ په ډول یو سنگینه خطر ده او که مخنیوي ونه شو نو نړیوال اقتصاد به ورسره د ډیرو بدو اثراتو سره مخامخ شي.
قدر من اوریدونکو تاسو دغه د بډو رشوتونو په حق لچی کوم سرمشریزه غونډه کیږي په لندن کې د هغې راپور واوریدو او اوس هم بیرته تاسو د خیبر پښتونخوا ولوري ته بوزو چې د خیبر پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود تحریک او د هزاره صوبې تحریک یوه غونډه کړې ده په ګډه سره او په سی پیک یا د چین اقتصادي راهداري په پروژې باندې خبرې اترې کړې دي. نور تفصیلات یې سدي د مدثر شانه په دې رپورټ کې اورو.
سیمینار ته د شمیرو او نقشو په ذریعه وویل شول چې څنګه وفاقي حکومت پښتونخوا او بلوچستان سره د شو ژمنو نه پشا شوی دی. دغه رز د راهداري هیڅ ګټه به هزارې ته ونه رسي، ځکه چې حکومت یوازې د دغه علاقې نه سړک تیرول غواړي، خو د راهداري چې کمی ګټې دي د هغې نه به هزارول مستفید نشي. او د اوږد بحث نه پس یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړی شوه او د پښتونخوا ولسي تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسید نه چې ډیوه راډیو پوښتنه وکړه چې غونډه کې کمې پریکړې وشوي، نو هغه وایي
پریکړې دا وشوي چې موږ د کاریډور په سلسله کې د دې مزمت کوو چې ګلګت او بلتستان او هزاره د صرف د یو سړک په تور باندې استعمال شي، دوی ته دېست ورکوي. دویمه خبره دا ده چې د کاریډور په سلسله کې موږ دا خواړو چې د پاکستان او د چین په منځ کې چې کم جوائنټ کوارډینیشن کمیټي د جی سی سی په هغه کې فی الحال صرف د پنجاب نمائندگان دي، دا داسې منمنو موږ په دې کې د ټولو صوبو برابر نمائندگی دغه مطالبه کوي. د اجلاس چې وفاق د تاکوډو د حویلې په منځ کې چې سیکشن 4 لګئی یا صوبه د دینه انکار کوي یا عمل پې کوي، د دینه مخکې د هزارې اولس د دغه درې وړو ډلو سره دی باقاعده سلا اوشي زمنګ د سلانه بغیر کار چا دا کار حکومت به دغه مقابله کوي.
دغه رز د تحریک هزاره عمومي سکتر سردار فدا حسین وای زمونږ سیمه تل رستو پات شوې ده او اوس چې د چاینا پاکستان اقتصادي رهداري شکل کې د ترقۍ مواقع پیدا شوې دي، نو وفاقي حکومت د دې مواقعونه مونږ ته د ګټې پورته کولو مخه نیسي او وای د خپل حقونو لپاره به منظمه مبارزه کوي.
نو زمونږ د دې کوشش اصل کې چې کوم مقصد دی هغه دا دی چې د دې سی پیک چې کومه فایده ده دا یو عام کس ته او عوام ته ورسیږي، او په دې په یو نقطې باندې مونږ ټول شریک یو، یو ځای یو، او دې لپاره به مونږ انشاءالله یو ځای دې نه مخکې به یو شریک یو دغه چې دی جدوجهد دا به کوو.
او وایي زموږ سیمه د شنو غرونو خوږو چینو علاقه ده او د رهدارۍ په جوړېدو چې چاپېریال ته کم زیان رسي حکومت د هغې هیڅ اندازه نه ده لګولې، خو وایي مونږ دغه زیان ته صرف دې صورت کې تیار یو چې زموږ خلک هم د رهدارۍ نه هغه شان ګټه پورته کړي کم چې وفاقي حکومت د پنجاب خلکو ته ورکول غواړي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، پیښور.
دا د وایس آف امریکا ډیور ریډیو دی. د پاکستان د مالیه ادارې اف بی آر په خپل یو تازه فهرست کې ویلي دي چې د هیواد په 180 میلیونه آبادۍ کې صرف خوښه 1 میلیون خلک ټیکسونه ورکوي. دا په دغه هیواد کې د خلکو د ټیکسونو ورکولو شمیره په داسې وخت باندې راغلې ده چې په پارلمان کې په دې باندې د ډېر وخت راهسې بحث کیږي چې د ملک ګڼ شمېر مالدار خلک ټیکسونه نه ورکوي، او په روسیو کې د وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر هیوادونو کې د مالی اساسو او د جایدادونو مسله هم راپورته شوې ده چې د ټیکسونو نه د ځان بچ کولو لپاره بهر ملکونو کې پیسې پټې کړي دي او انویسټ کړي دي، یعنی لګولې دي د سرمایې په توګه باندې. رپورټ په د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
کال 2014 په حقله محصولات ورکولو فیرست خی چې پاکستان کې 1.08 میلیون خلکو ټیکس ورکړی دی، کوم چې د آبادۍ 1% نه هم کم جوړیږي. ترقی یافته هیوادونو کې د ټیکس شرح د 3.15% دی، خو پاکستان کې ټیکس شرح ډیره زیاته کمه ده او دلته یوازې تنخوادار خلک ټیکس ورکوي، او هم دې حال چې دوی ته تنخواه ملایدو نه وړاندې د دوی اداره خپله ټیکس کټ کړي. کال 2014 د فیرست کې کوم شمیرې ورکړې شوې دي هغه کې هم ډېر داسې خلک دي چې گوشواری یې جمع کړي دي، خو تر اوسه د ټیکس رقم یې نه دی جمع کړی. پاکستان کې کم ټیکس ورکولو وجه معاشي ماهر ډاکټر طاهر حجازي صدا سي بیانوي چې دلته اف بی آر سره د بینکونو ریکارډ شته او دا هم ورته معلومه ده چې کوم اکاونټ ته څومره رقم راغلی دی، خو د یې په خلکو خپل ځکه ټیکس نه لګوي چې داسې کولو له وجې بیا خلک خپل رقم بارني هیوادونو ته ولیږي چې له وجې یې ملکي معیشت ته هم بیا نقصان رسي. خو دوی دا هم وایي د ټیکسونو وصولې لپاره به اف بی آر ته یو ښه نظام جوړول وي، او دلته چې کوم غیر رسمي یا انډایرکټ ټیکسونه اخیستل کیږي د هغې حاصلولو طریقه کار به هم بدلول وي. ډاکټر حجازي انډایرکټ ټیکس حاصلولو کې امتیازي سلوک سداس بیانوي چې یو زر روپو موبایل کارت باندې یو مالدار تن نه هم هغه عمره ټیکس کټ کیږي څومره ټیکس په دې مالیت کارت د یو غریب تن نه کټ کیږي، او دا نظام په دې ټیک نه دی چې زیات بوج په عام ولس دی. ډاکټر طاهر حجازي وایي
ضروری ده چې دا انډایرکټ ټیکسز په ځای باندې ډایرکټ ټیکسز چې کوم دی انټروډوس کې، او دنیا کې مطلب دا ده چې ډایرکټ ټیکس مثال برتانیا کې ډایرکټ ټیکسز چې کوم دی 43% ہے، اور ملائیشیا کے ڈائریکٹ ٹیکس 29% ہے، انڈیا کی عمر تقریباً 13-14% پڑے چوے دے، پاکستان کی اسم ڈائریکٹ ٹیکسیشن چکم ہے 10% نہ کم دے، اور دا حکومت اول دا فیصلہ کرے ہو چھے منگا within 5 years دا ڈائریکٹ ٹیکس 15% پڑے برسو، خو دا پکار دے چھے ریکارڈنگ چکم اس پر کی گیا گا دے خد ہے حکومت دا گا انکم ٹیکس شناختی کارڈ نمبر پر وجہ سرا دا ریکارڈ کیپنگ آسان شوی دے، خود دا پکار دے چھے حکومت پورا پورا ریکارڈ مینٹین ہو کی اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن باندے شفٹ کی اور انڈائریکٹ ٹیکسیز چکم دے گنا آغا رو رو آغا ریڈیوس ہو کی.
بلخوا دا ایف بی آر یو افسر وی چھے پاکستان کے دا ٹیکس ورکولو صحیح شمیرا چر تو ہم نہ معلومی کی، دوی وی چھے کم فیرست ایف بی آر جاری کرے دے چھے لس لکن زیاد خلق ٹیکس ورکوی پدے کی ہم دیر دا سے دی چھے آواز یہ ٹیکس گوشوارے جمع کری دی، خو بلخوا غیر رسمی یا ان ڈائریکٹ ٹیکسونو پا مت حکومت کم ٹیکس جمع کرے دے اغا بیا زیاد دے، زکا ٹیکس جمع کولو او نہ ورکولو صحیح شمیرا چر تو ہم نہ معلوم شوے. پاکستان کے دا ٹیکس نہ ورکولو کے لوئے سیاست مداران او ددوی کاروباری ادارے ہم شامل دی، او ٹیکس نہ بچ کے دولہ وجہ اکثر لا مشہور پاکستانیانو آف شور کمپنیانو کے سرمایہ کاری کرے دا. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د ډیور ریډیو خبرې خپرونه دوام لري. تاسو به هم خبرې چې د ډیری اوږدې مودې راهسې د سویلي وزیرستان کوم به کور شوې کډوال چې دی غوی بیرته د ستنېدو پروسه روانه ده، او دغه پروسه چې د می په 14 نیټه ختمیدونکې و دا بیرته هم 28 می ته زنده غزول شوې ده، او د غتنان چې بیرته خپل کورو ته ستنه کیږي دوی سره به مرستې روانې وي د اف ټی ایم ای د چارواکو وینا باندې. دغه راپور چې عدنان بیتنی د سیمینار لیږلې ده تاسو ته وړاندې کوو.
جنوبی وزیرستان د دې کډوالو د ستنېدو عمل دغه دریم پړاو د تیر شوي اپریل میاشتې له 18 نیټې څخه پیل شوی و چې پکې 15 تحصیلونو یو کم څلوېښت کلو ته دغه خلک ستانه کېدل. د دوی په خبره د کډوالو د ستنېدو په دغه دریم پړاو کې نږدې تر 8000 پورې کورنۍ واپس شوي دي. د کډوالو د ستنېدو لپاره په نیمه قبایلي سیمه افرټنګ خرغې سیمه کې انتظامات نیول شوي. کډوال وایي په دې کمپ کې بنیادي اسانتیاوې د نشت برابرې دي، او د کډوال د ستنېدو پر مهال د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. زیاتوي په دې کمپ کې نه د څښلو اوبه انتظام شته او نه د خوراک څښاک. یو کډوال ډیوه راډیو او ټي وي ته حال تېرولو په وخت وویل دوی د سختې ګرمۍ په وجه خپلو علاقو ته واپس کیږي. زیاته کړه چې د ګرمۍ څخه زرانه او ماشومان سخت په تکلیف دي.
په مصیبات کا کړ دي سخته ګرمۍ کیږي د چلې یې بن نشته دای د خوراک څه شای نشته دای ټینټینا نشته دای چې دغه خپل ژوند واته تیر کو نه واته ډاکټر شته دای نه واته څه داسې سہولیات شته دای. او خلک دا خبره وکړه چې کله هم میش د ترانزیت کیم نه وځي نو اکثر داسې وشي چې باس فیملی شپې نو وخت تم تا فارغ شي. هغه چې کله خپل علاقات درمی د خلک کورینا ډنګوي اول خود د پکورش جنگلی زناور وي چه دای دے ایک نا مطلب دیر پا مشکلہ زون رو بوسی او کبی اچیرے لوڑ شی دے پنڈاولے اس طریقہ نشتا دای دے.
یو آزاد خبریال شاکر محسن ڈیوا راڈیو او ٹی وی تا او ویل دغه کڑوال دے مشکلات پا وجہ اکثر دے شپی نا وقتا خپلو علاقو تا ورسی جی. وی ویل وکالا کڑوال جون تیرولو رستا دے حاغی کورونا کھنڈ کپر اوران وی جار دی.
دے خپل دے پلور دی نکا وطن دے کانا دا چوک پرشوائی نشی دے خپل ذاتی کور پرشوال دا خو چی کما دا چوک ہاں نشی غا کول خو د مجبورین نه رواتل چې میشتاده د امداد رو کو صرف دا نه چې مثال 25 35000 باندې نن سابو هیڅ نشي کنه له دا ولته کورینا هډنګ دی نو میځه حکومت پاکستان دا اپیل کوي چې میشته دا پیرا پیرا چې ما دو نقصان روکو
د کډوالو د مشکلاتو په اړوند د ایف ډی ایم ای جنوبي وزیرستان معاون سید عمر اوویل دوی دغه انتظامات کمه کورنۍ لپاره نیولي وو. زیاته کړه په زیات شمېر سره خلک اوس خپلو علاقو ته واپس کیږي او دغه د ستریدو خلکو کې اضافه شوې چې له وجې د دوی مشکلات هم زیات شوي دي. ډیوه راډیو سره خپل موبایل شمېره شریکه کړه او وی ویل چې د هرې علاقې خلک د موبایل شمېرې په ذریعه باندې د خپل علاقې تاریخ معلومه ولی سي
0345 98 98 203 دا زما نمبر دی چې څوک هم معلومات غواړي نو په دې نمبر دې ماته کال کوي زه به دته خپل ډیټ د خپل علاقې ډیټ به دوی ته ورخایم چې بای دلته په ویا ټی ڈی پی باندې تقریبا ټایم بالکل لاګي خو هغه د پړه هر قسم انتظامات شوي دي الحمدلله د خوراک بیګاله کا زه به دا درته وایم چې کم خلک دلته وو لکه دوه ټیمه درې ټیمه خوراک الحمدلله دلته خلکو ته پرووایډ وو.
چې په جنوبي وزیرستان کې کال 2009 کې فوزي عملیات تر سره شوي او چارواکو ویلي و دي فوزي عملیاتو په نتیجه کې نږدې 2800 کورنۍ بې کوره شوي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټي وی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوزو د خبر پښتونخوا سرخار پیښور ته چرته چې د پښتو نړیواله مرکه په نوم باندې یو دستوره شوې ده. په دې کې د نهه کتابونو پرانسته شوې ده او په دې کې د پی ایچ ډی درې مقالې هم شاملې دي. رپورټ پې د پیښور نه زمونږ خبریال حمیدالله راکبي.
د پښتو نړیوالې مرکې لخوا را جوړ شوې دغه ادبي ماهم کې د پښتو د نهنو نو څېړنیزو کتابونو مخکتنه وشوه او په کې دریو کسانو د خپلو پی ایچ ډی مقالې وړاندې کړلې او د هغې په دفاع یا ساتنه کې د پښتنو ځوابونه وکړل. په دې موقع وتلي پوهان ډاکټر فضل رحیم مروت وویل په پښتو ژبه کې د تحقیق او څېړنې کار په روان وخت کې زیات شوی دی خو باید چې د تحقیق یا څېړنې میدانونه پراخه کړل شي.
دا کله کله داسې هم وي چې تا شروع وکړه سوال دې رامخته کړه یہ جواب بل سڑے ہوگی بے بہ یہ جواب بل سڑے ہوگی شنو کدا زمون کاروان روان وی دا با مخ پانی چیزی دا با ڈیری گی آیا منگ ذہنی غلامی نازاد شویو کنا ذہنی غلامی چے کم دا آغا لا ڈیرو خلقو کشتا ہر یو لیکوال نیا دما پختو لیکوال چے کم دی آغا کوشش کئی چے منگ ذہنی غلامی نا آزاد شو خو مجموعی توگا باندے دلتا دلتا پا پاکستان کے دا کوشش شوے دے چے آیا خلق پس طریقے سر منگا ذہنی توگا باندے غلامان ہو سا.
دا افغانستان نراغلی پوہان استاد سمیم اویل پختانا یوازی پا علمی تحقیق یا سیڑنا اوزنی ستنزتا زواب ویلی شی
پرون چې د نن سره پرتله کوو نو موږ هر ورځ په لسګونو کتابونه چاپ کړي که د ټولو د حوزو د خپرونو یو فهرست جوړ کړو چې د پښتو کتابونو شمیر بیا د علمي کتابونو اوس یوازې زموږ هغه د شعر او شاعرۍ ترجیحات یو څه ټکنی شوي دي او هغه موږ په علمي کتابونو بدل کړي دي. دا نننۍ ورځ تاسو د دې شاهد استئ درې ډاکټرې درې پی ایچ ډی دا بیخي د پښتنو د دښمنانو لپاره یو غاحمد ته جواب دی او وی دی لیک د زمير سترګو غړی او ودی وای چې رښتیا هم دا قوم دمر بدنام نه دی لکه مونږ ور پسرا خیست او مونږ د دې آرام ته فری دی هر څه چې فقر دی که بدبختی ده مونږ دی پکې فری دی دوی د نور لاس رانه واخلي او مونږ د غهيله ده حکومت د ټول بدمرغوی وازینه علاج هم ده چې دوی مونږ د خپل برخلیک ټاکنه ته خپل فری دی.
د یوې پی ایچ ډی مقالې موضوع د پښتونولۍ سره تړلې د اقتصاد معاش سیاست او د ټولنیز ژوند د چارو په حق لو د دې پېښکونکي صادق جړک وایي
زما د پی ایچ ډی موضوع په پښتونواله چې پښتونولۍ مرته ویل کیږي دغه تاریخي جغرافیایي کلتوري ادبي او عصري څېړنه وه په مختلفو حوالو باندې خاص کر پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت پښتونواله او ګلوبلایزیشن او د ګلوبلایزیشن چیلنجونه دلته پښتو ژبه ته په سکولونو در ختمي استاد دې سبي وزراله وایي چې پښتو اور ما په سر کې ډز وشي نو په دې کې ته پښتونولي او د اقتصاد او د بت څنګه مخته ده.
وتلی کام پرست شاعر رحمت شاه سائل په دغه مقام شرمیل مو د اویل پښتنه سیمه دا وخت د اقتصادي بدلون نتیریږي او ضروری ده چې په دې سیمه کې د اقتصاد د پټو خزانو درا برسې رکولو په اړه ولستا خبرداري ورکړي شي او پر سیړنه او تحقیق وشي.
دا ضرورتونه چې کم دي دا خلکو ضرورت او د خلکو لارې په منګ دي دا یاد ساتل پکار دي. بدل ته برابر جوړون راغلي
غونډه کې د بلوچستان د کوټې او د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه میلمانه رابلل شي وو خو د افغانستان زیات میلمانه د تورخم د پولیسو د تړلو له وجې راو نه رسیدل. حمید الله وایس امریکا ډیو ریډیو پیښور.